په افغانستان کې په همدې اوس وخت کې د خالی بستونو نکو څومره خالی بستونه موجود دي او اصلا ولې ورته خلک نه نیول کیږي؟
سلامونه منن. دولت کې ګوري 15% کچېری موږ خالی بستونه ولرو دا تشویش وړ خبره نه ده. دا مهال موږ د 40,000 پر شاوخوا باندې په ملکی خدماتو کې خالی بستونه لرو. د نیولو پلان دا چې تر اوسه پورې ډېر تیز کار نه دی پر سوی. هدف دا و چې لومړی شفافیت تضمین شي او هغه طرز عملونه چې د هغو په نتیجه کې د خلک استخدامیږي پر هغو باندې ښه کار وسي او هغه ښه ځانونه ډاډه کو، اطمینان یې کو، او د اړوندو ادارو سره کار باندې وکړو، د مدني ټولنو نظرونه پر واخلو او د متخصصینو نظرونه پر واخلو.
تاسو کوم 15,000 بستونه چې یاد کړ د تر کومې کچې دي؟ اصلا
بیلابیل برخو کې ستا موږ یوازې 8,000 د معلمینو بستونه لرو چې نوې تشکیل ورته منظور شوی دی، دا باید ډک شي. موږ یوازې 15 او 16 بستونه تقریبا د نظر په شاوخوا خالي دي چې موږ سره رسیدلي دي او کار باندې کوو چې دا باید ډک شي. څلرم، دریم، دوهم، اول د تروس چې موږ سره رسیدلي دي 6,000 دي، نو پر لاره دي ډېری نور خالي بستونه هم را روان دي. نو بستونه ډېر دي ولې ده د کول لپاره منظم پلان لرو د خیر سره چې دا به کېږي.
تاسو د کانکور یادونه وکړه، اصلا لږ په دې کانکور باندې وغږیږي چې دا کانکور به په کوم شکل باندې اخیستل کیږي، او مثلا که یو څوک کانکور یادی شاید هغه کانکورونه ذهن ته راځي چې کله دوی لوړو زده کړو ته امتحان ورکوي، کله کې په دې میکانیزم
میکانیزم د ټکنالوژي په برخه کې تقریبا همغه وسایل مشکاره و چې د پونتون د کانکور د پاره استعمالي چې بایومټریک دی اوس چار جواب سوالونه دی او کمپیوټر به ګوري او سوالونه به په کمپیوټر جوړیږي، په ټکنالوژي به جوړیږي. شفافیت به همغوم روي لکه د کانکور په پروسه کې دی، ولی یو د سوال طریقه چې دغه به فرق کوي چې موږ د مختلفو سکتورو د مامورینو د پاره امتحان اخلو، نو پارچې به فرق وکړي، خصوصي صاحب او رشتې به فرق وکړي، دا به تفاوت وي. او بل په لوړو بستو کې کېدای شي موږ د کانکور تر امتحان او ازموینې وروسته بیا تقریری برخې هم ولرو، دوم پړاو دریم پړاو ازموینې هم ولرو، دغه بیا لوی تفاوت وي، هغه بیلواله بي.
د 40,000 بستونو د پاره چې تاسو یادونه وکړه اعلان شوی ورته د اعلان تتللی دي کنه؟
شپږم او پنځم بستو د پاره همدا پلان دی، د خیر سره خپل ته یو پړاو دی، صرف همدغه کانکور به فیصله کوي چې څوک کامیاب دی څوک ناکام. اما د لوړو بستو د پاره به د اړوند اداراتو سره په مشوره باندې تر څو ښه شفافیت ولرو پر هغه غور روان دی چې پریکړه تر اوسه نه ده شوې چې دوم او دریم پړاو به ولري کنه، خو غور پر روان دی، پر هغه به وروسته پریکړه کوو چې څو پړاو به ولري لوړ بستو.
یعنی اوس خلکو اسناد جمع کړي دي د 40,000 بستونو لپاره، که په دې کې ټیټ دی او که جګ دی، اوس اسناد جمع شوي دي؟
نه، یوازې په خالي بستو کې موږ یوازې د تدارکاتو لپاره بستونه اعلان کړي دي، د هغه لپاره اسناد راغلي دي. بینو هر کټګوري چې موږ غواړو اعلان ته ورکړو هغه به پر مطبوعاتو او زموږ پر ویب سایټ باندې او پر مختلفو ویب سایټو باندې اعلانېږي. هر کټګوري چې اعلانېدله بیا به خلک اسناد راستي، او انشاءالله موږ به خلکو ته پر وخت باندې دغه خبر ورور رسوو چې کومه کټګوري اعلان شوې ده، شرایط یې څه دي، او اسناد د کومې لارې راولېږي.
څومره وړاندوینه کېدلی شي چې د 40,000 بستونو لپاره به څومره خلک ځانونه ثبت کړي او اسناد ورته جمع کړي؟
چون موږ د فورمو د جمع کولو پروسه ډیره ساده کړې ده، ډیره اسانه کړې ده. فرضاً په یو ورقه کې ته خپل اړوند معلومات لیکې را لېږې، نو هیڅ اړتیا نشته چې اسنادونو او سرټیفیکیټونو دا په اول قدم کې ورسره راولېږې. زه فکر کوم تعداد به ډیر زیات وي. موږ وسو بستونه چې اعلان کړل د تدارکاتو تقریبا د 30-40,000 پر شاوخوا باندې موږ ته فورمې رالې، چې البته په دې کې کېدای شي داسې هم سوي وي چې یو نفر څو بستو ته خپل فورمه ډکه کړې وي، ولی تخمینا به ډېر زیات وي، فورمې به ډېرې زیات وي او ډېر کسان اپلای ورته.
خو په افغانستان کې هم تصور دا دی چې لا هم بستونه خرڅېږي، لا هم حتی د معلومۍ تاسې یادونه وکړه چې لږ تر لږه 9,000 یا 10,000 بستونه خالي موجود دي، خو په یو شمېر ولایتونو کې د معلومۍ بستونه حتی خرڅېږي. کوم ضمانت په دې برخه کې موجود دی؟
دا تشویش موږ دا کړی دی در کولای سو، او ممکن وخت ونیسي تر څو موږ دا ډاډ ورکړو چې پروسې شفافې شوي دي، او دغه وخت کېږي چې دوی عملا د دغه ډلیزو ازموینو او زموږ د کار د شفافیت بیلګې وویني، نو بیا به دوی یو څه اعتماد پیدا کوي پر دولت باندې، ډاډ به پیدا کوي. ولې د دې لپاره چې دوی ته لږ روښانه شي کومې ډلیزې ازموینې چې موږ اخلو هغه به په هغه شیوه او په هغه ترتیب وي، په هغه بڼه به وي چې د پوهنتونو لپاره د کانکور امتحان اخیستل کیږي، او تر ډیره به ټکنالوژي پکې استعمالیږي، چې په دې کې د انساني لاسوهنې امکانات ډیر کمیږي. سل په سلو کې د ورکېدو خو نشو ویلی، ځکه تخنیکي مشکلات کېدای شي ولري، اما په نړۍ کې هغه مروج سیستم هم دا دی تر څو هغه انساني مداخله پشکې کمه شي. نو انشاءالله موږ دا ډاډ ورکوو چې زموږ په پروسو کې به تر ډېره پورې دغه وي. هدف هم دا دی چې د خلکو اعتماد پر دولت باید موږ پیدا کړو، پر خدماتو یې پیدا کړو، د استخدام پر پروسې پیدا کړو. که چیرې 10,000 نفر 15,000 نفر د یو شفاف پروسې د لارې دولت ته راسي، زه فکر کوم 10,000 نفر که د دولت پر پروسو با اعتبار سي دا یو غټه لاسته راوړنه د دولت لپاره، او دې ته دولت جدیدی متحد دی ورته.
د لوړ پوړو چارواکو لاسوهنه، خصوصا د وکیلانو د وزیرانو، څومره تاسې په دې اړه اندېښمن یاستئ چې دوی به په دې پروسه کې لاسوهنه وکړي او دوی به پکې مستقیمه مداخله وکړي؟
باور وکړئ تر اوسه پورې یو نفر هم نه دی راغلی چې احمد شارټ لیست کی، ځکه پروسه ور معلومه ده چې شارټ لیست د ټولې فورمې راغلي دي د ایمیل د لارې، تر اوسه یو نفر هم نه دی راغلی چې احمد راته کامیاب کی په دې بحث کې مقرر کی، ځکه هغه پوهیږي چې دا د کانکور د طریقې امتحان اخیستل کیږي، او چې ډېر نمرې وړلې هغه به کامیابیږي، او دلته تقریبا تر 10,000 ډېر نفر به په کانکور کې ناست وي. نو دلته زه فکر نه کوم چې چاته د مداخلې امکانات برابر وي چې وزیر رئیس د لزر مابینس کې د چا سره کومک وکړي، یا دا دونه سیستم ته تغیر ورکړي.
خو اصلا همدغه قناعت خلکو ته ورکول به ډیر زیات سخت وي، ځکه لکه مخکې چې ما ویل چې عام تصور بیا دغه سي نه دی، یعنی په د افغانستان غوندې په یو ملک کې چې په دې برخه کې ډیر زیات لاسوهنې موجود وي، نو یعنی خلک به اصلا فکر ونه کړي چې په دې کې د لاسوهنه نه وي موجوده.
یعنی دا تشویش موږ منو، دا درکولای شو چې د دوی سره کوم تشویش دی، دوی برحق دي، باید هم تشویش ولري، ځکه په تیر کې داسې ډیر سوي دي. ولې یو ډاټ چې موږ ورکولای شو، موږ خپل نهایي کوشش کړی دی چې د ټکنالوژي څخه کار واخلو، د برېښنایي استخدام له طریقو کار واخلو، تر څو د مداخلې چانس ډیر کم کو. او زه ډاډه یم، دا ډاډه مور کولای شم چې هغه میکانیزم چې موږ په لاره اچولی دی د مداخلې چانس ډیر پشکې کم دی، بیخې پرنشت حساب دی. او ان شاء الله د پروسی ډیر وخت نه نیسی، دوه هفته بعد امتحان دی، او په ډیر کم وخت کې رزلټ اعلان، نتیجه پایلې اعلانیږي. زه فکر کوم خلک به دا وویني، او پرېږدي چې خلک وویني بیا د اعتماد خپل جوړیږي. په دې پسې بل پروسه شروع کیږي، درې څلور پروسې چې په زرګونو بستونو به پشکې ډکیږي پرله پسې شروع کیږي، او په ډیر کم وخت کې به مخته ولاړ شي پوره پسې. او زه ډاډه یم چې د دې پایلې که په حقیقت کې په حقیقي معنا درست وي، تر ملت به دا پیغام رسیږي او هغه به درک کړي.
په تیره کې یو امتحان یا ازموینه چې تاسو اخیستې وه، د ژبې په برخه کې یو شمېر ستونزې موجودې وي، یو شمېر خلک په دري نه پوهېدل، یو شمېر خلک په پښتو ژبه باندې نه پوهېدل، خو سوالونه په یوه ژبه باندې زیات ورکړل شوي وو، دا ځل به دا پروسه څنګه وي؟
تیر ځل هم کومه مسله چې راپېژه شوې وه هغه یو تخنیکي مسله، او کمیسون خپل دریز مشرانو جرګه کې پر مطبوعاتو روښانه کړي. دا ځل زموږ ټول مواد، صرف دا ځل نه، همیشه په دولت کې دا باید اصل وي، او د خلکو حق دی چې باید په نظر کې ونیول سي. زموږ ټول طرزالعمل معلومات، زموږ ټول سوالونه، زموږ ټول معلومات په دواړو ملي او رسمي ژبو دي، پوره په نظر کې نیول سوي دي.
د اصلاحاتو برخه ته کرا شو، لکه څنګه چې ستاسو د دفتر د نوم نه معلومیږي، د ملکي خدمتونو د اصلاحاتو په برخه کې تاسو کار کوئ، خلک لا هم پته مدي چې په نظام کې به اصلاحات رامنځته کیږي، خو کومې هیلې چې خلکو لرلې په هغه شکل باندې هر څه مختلا نړل، په دې برخه کې څومره ژمنتیا لري؟
د اصلاحاتو پروسه زمانګیره ده، یوازې په ملکي خدماتو کې نه، په هر بخش کې. ولی که موږ ورته وګورو، تاسو وګورئ، د خپل د اصلاحاتو یو ډېر ښه پیل دی چې پخوا دغه 100 بستونه یا د 9,000 بستونه پخوا د ځینو کسانو له ادرسه چې پر وزیر بی فشار راوړئ، پر والی بی فشار راوړئ، پر معین بی فشار راوړئ، پر رئیس بی فشار راوړئ، چې دا راته مقرر که، هغه راته مقرر که، دغه زرګونه بستونه د ټولو هغو کسانو، با نفوذه کسانو چې پخوا یې مداخلې کولې، د هغو د لاسوره ووتل. اوس به کانکور امتحان اخیستل کیږي، نه به وکیل څوک معرفي کوایسي، نه به وزیر څوک معرفي کوایسي، نه به زه معرفي کوایسم، نه به ته معرفي کوایسي. زه فکر کوم دا د اصلاح لپاره بهترین یوه د بهترینو هڅو څخه ده.
ډیره زیاته مننه هلمند صاحب کور ودان.
مننه ستاسو هم یوه نړۍ مننه. تشکر.
تاندې څنګه
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، دا تانې څنګه وی بلې خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپلې ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي.
کورنۍ یا مثلا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې یو ډول آزادي وي.
بیا دا مشکل حل شو او دا مور یې لاړله د خپل همغه هلک کورنۍ سره وغږېده.
ډېر تنکي ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي، لا کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي، نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي، هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښي په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي، کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شرالویږي، همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي، له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی له خلکو سره.